ازادي راديو لونه ترو و ورځې پونې کې جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. آیا فلکلور پیژنئ؟ هو، فلکلور د ولس پوهه ده چې دی وی ټولنې بیلابیل مادي او مانوي توکي په خپل لمن کې رانغاړي. دا توکي خای مثبت پیغام لري او یا هم منفي، خو زموږ د فلکلور برخه جوړوي. باورونه، دودونه، شفاهي ادب او زموږ د ژوند یو شمېر نورې مادي او مانوي خواوې د فلکلور برخه ده. دا چې موږ فلکلور ښه وپیژنو او د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړو، نو موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، فلکلور د ولسي ژوند هنداره ده. په دغه هنداره کې د یوې ټولنې د وګړو دودونه، انګیرنې، چال چلند، کړنې او د ژوند مادي او معنوي ارزښتونه خوندي دي. دا باید له یادونه باسو چې د فلکلور ساحه ډیره پراخه ده او هر ډول خرافات، متلونه، ولسي ادب او داسې نور پکې شامل دي. له لیکوال او څېړونکي محمد یاریار سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د فولکلور پر ارزښت او فولکلوري کوروکو غږېدلی دا اوریدلو بلنه درکوو.
د ولس پوهې ته فولکلور ویل کېږي. فولک خلق او لور د پوهې په معنی د خلکو پوهه، ولسي پوهه، هغه د ولس عامیانه باورونه، عقاید، انګیرنې دا په فولکلور کې راځي. هر هغه څه چې د خلکو یا د عامو خلکو په عامه ذوق پورې اړه ولري هغه فولکلوري توکي کې حسابل کېږي. مثلا د خلکو باورونه دي، متلونه دي او اصطلاحات دي، مثلا ولسي شعرونه دي، یا مثلا ځینې دودونه، رواجونه، مثلا یو نیم کلتوري مادي توکي د ژوند، مثلا کلالي ده. کلالي موږ د په افغاني فولکلور کې کولای سو مطالعه کو. ولسي ذوق باندې د کورونو جوړښت، مثلا زموږ تاسو کلیوال کورونه چې په کومه طریقه او دغه جوړ دي، ته موږ فولکلوري ذوق ویلای سو.
کلتور او فولکلور هغه توکي دي چې یو بل سره اړیکې، یعنی ډېرې غښتلي اړیکې لري او مخې په یو بل کې شامل اوسېږي. د ورتهوالي د اړیکو او د بیلخت په اړه څه وایي؟
کلتور خپله ډېره پراخه ساحه په بر کې نیسي. کلتور د ژوند یو ډېر وسیع فریم دی او فولکلور شدید کلتور په دننه کې د کلتور یو برخه جوړی.
څه فکر کوي اوسنۍ لیکوالو چې څومره کار د فولکلور پیژندنې په برخه کې کړی دی، راټولونې کړي دي، دا به کافي وي او څنګه؟
دا کافي نه دی. البته غنیمت دی، سړی غنیمت ورته ویلی سي. زموږ مشرانو، لیکوالو د زموږ د فرهنګ په مختلفو اړخونو کې ډېرې خولې تې کړې دي، کار کړی دی. له بده مرغه د جنگ په دوران کې زموږ ټول علمي او تعلیمي مؤسسات ړنګ سوله. زموږ معنوي او مادي ارزښتونه او شتمنۍ له منځه ولاړلې یا ډېرې سختې متضرره سولې. دغه د څلورو لسیزو جنگ په دوران کې موږ ټول علمي او تعلیمي بنیادونه علمی و تعلیمی بنیادونه زموږ ضعیف اسوله یا ړنګ اسوله. له بده مرغه په اوس وخت کې چې ګورو، کله چې موږ 50 کاله مخکې د پښتو فولکلور په ډګر کې خلک ګورو چې هغه هم د فولکلور راټولونې په برخه کې دی، څومره فعال و فولکلور راټولاوه او هم د فولکلور کې تیوریک څېړنې کولې، هغه اوس بیخي وجود نه لري. له بده مرغه په ځوان نسل کې زموږ بیخي په هر اړخ کې د علم موږ شاته تللي یو. پښتو فولکلور یو غني فولکلور دی او د پښتو فولکلور په اندازه بل غنی فولکلور موږ په دغه سیمه کې په هیڅ ژبه کې نه لرو. ډاکټر عبدالغنی برزین مهر د دری ژبې یو مسلم استاد دی او ډېر قوي استاد دی، مولانا شناس دی، هغه فولکلور کې هم ډېرې زیاتې څېړنې کړې دي. هغه به کله کله چې به د ده په مجلس کې زه ناست وم او دوی چې به کله بحث پر پښتو فولکلور باندې راغی او د پښتو فولکلور په اړه باندې به چې ده کله بحث شروع کړي، په داسې حال کې چې پښتو یې ډېره زده هم نه وه، اما ډېر شور باندې پیدي کله چې به ده د پښتو فولکلور په اړه باندې بحث کاوه، دوی به یو رقم هیجاني سو. مثلا ده به دغه یو فولکلوري شعر وایه، مثلا استاد نشناس هم دا ویلي دي: درون دی امیل په غاړه موړه سنګین دی امیل. کله چې به دا فولکلوري شعر ده تشریح کاوه، ده به ویل: ول ستا په ذهن کې د دغه معشوقې یو ډېر باریک غاړه، ډېره ظریفه غاړه تصویري ده، چې حتی دغه امیل هم د دې په غاړه کې درون دی. یعنی ته وای کولای سې چې د دې معشوقې د غاړې ظرافت یا د دې د ظریفه معشوقه ستا په ذهن کې دا تصویر کې. دی به یو رقم چې کله به د بحثونه کوله، دی به رقم هیجاني سو. او دا ما د څه خبرېدلي وه چې په دغه سیمه کې پښتو فولکلور غني، شتمن او ډېر ظریف، ډېر جالب او ډېر په زړه پورې دي. پر دې اساس باندې د پښتو فولکلور راټولولو دپاره هم موږ ډېر څه په مخ کې لرو.
محمد واصل وصال چې د فولکلور په برخه کې څېړنې ترسره کړي وایي چې فولکلور د خپل پراخ ساحې په درلودلو سره ولسی موسیقي هم په خپل بار کې نیسي. دی وایي:
په اوسني وخت کې که هم وګورو، یو شمېر هغه د سن نه پاخه خلک او یا هم یو څه عمر خوړلي خلک که وګورو، اوس هم هماغه تقاضا لري. هغوی وایي چې زموږ فولکلوریک موسیقي چې په هغه کې د ټولنې یو شمېر هغه پیغامونه او هغه د خلکو د زړه خبرې به پکې ځای پر ځای شوې وي چې د ټولنې غوښتنه وه. یعنی نن سبا چې موږ او تاسې وګورو که د موسیقۍ سره خوا کې هغه د شعر خبره هم ډېره زیاته مهمه ده، چې پخوا به که موسیقي فولکلوریک و نو فولکلوریک شعرونه او زموږ د فولکلور د ادب نه به هم په سندرو کې ډیره استفاده کېدل او همغه مسایل به د موسیقي په ژبه خلکو ته بیانېده او خلکو به هم همغه سا اورېده او فکر به کوو چې د دوی د ژوند دغه تصویر په همدغې فولکلوریک موسیقۍ کې دوی ته بیانېږي او د هغوی د زړه خبرې به وي، د هغوی د ذهن خبرې به وي، خوښېدل به وي. اوس هم ښایي یو شمېر خلک وي چې د دغسې موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه لري.
د نوموړي په خبره چې په دې وروستیو کې فولکلوریکه موسیقي بیرنګه شوې، دا چې ولې وصل وایي؟
که سړی رښتیا ووایي، نو پخوا وختونو کې زموږ فولکلوریک موسیقۍ ته د خلکو پام او توجه ډیر وو، خلکو به فولکلوریک موسیقي ډیره زیات اوریدله او علت خای هم همدا و چې هغه وخت کې ژوند همغسې حالت کې و چې خلکو ته همدغه موسیقي په لاس ورتله چې دوی باید همغه واوري. خو د مډرن دور د نوې دور پر اتلو سره د موسیقي په حالاتو کې هم تغیرات راغلل، د دې ترڅنګ د خلکو تقاضاوې هم تغیر شوې د وخت زمان په تیرېدو سره. نو په دې لحاظ باندې یو لږ څه هغه فولکلوریک موسیقي زمونږ په دې روان وخت کې وینو چې تته شوې ده.
د ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل لیکوال او ژورنالیست مسعود اقمال چې د لیسانس دورې مونوګرافي د فولکلور په یوې برخې لیکلی وایي چې فولکلور په خپله دایره کې ارزښتمن توکي رانغاړي. د ویل:
فولکلور یا ولسی ادب دا د ولسونو یا د خلکو د عامه روان یا د عامه ژوند انځور دی. په دې کې د یوې سیمې یا د یو کلي ټول ژوند انزورونه ده. فولکلور ارزښت په دې کې دی چې کومنګ تاریخ ته وګورو یا د تاریخ مطالعه کوو، په هغه کې یوازې د هغه چا یادونه کیږي چې هغوی د وخت امپراتوران تیر شوي وي یا هم د وخت پادشاهان تیر شوي وي، د هغوی یادونه په تاریخ کې شوې ده، تر مونږ هم رسیږي او له موږ پاتې نسلونو ته به هم رسیږي. خو د فولکلور ارزښت بیا په دې کې دی چې دوی د ولس سره نږدې هغه کیسې خلکو ته په تاریخ کې پرېږدي، هغه کیسې خلکو ته د راتلونکي نسلونو لپاره پرېږدي چې تاریخ هغه نه دی راغستی. فولکلوري ادب دی چې د دوی رسم او رواج راخلي، راتلونکو نسلونو ته رسي.
د اقمال په خبره چې لیکوال او چیرونکی باید په دغه برخه کې څېړنې ترسره کړي، ځکه فولکلور د یوې ټولنې د عامه روان د پیژندنې لپاره اړین دی.
د فولکلور د څېړنې لپاره اړینه ده چې تحقیق وشي، څېړنه وشي. هغه په دې معنی چې هغه محصلین چې له پوهنځیو فارغیږي، یا هم هغه محصلین چې ماستری دوره مخته وړي، هغوی باید په تیزیس ولیکي. محصلین باید چې فارغیږي هغوی مونوګرافونه ولیکي. همدغه د ولس د ژوند انځور د کتاب په بله باندې راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي. تحقیق ته اړتیا ده سو وکولی شو چې ولسی پوهه موږ راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو.
لیما شګیواله یوه د ځوانو لیکوالو له ډلې څخه ده چې له پښتني فولکلوریک ادب سره مینه لري. نوموړي وایي چې په هیواد کې له بده مرغه داسې کومه رسمي مرجع نشته چې د فولکلور په برخه کې ځانګړې خپرونې وکړي.
لکه پخوا چې موږ لکه څنګه چې پوهیږو یوه مجله وه د فولکلور په نوم، چې هغه مختلفو نومونو باندې د تاریکي په وخت کې او د نجیب وخت کې، حتی د طالبانو وخت کې او د کرزي په لومړیو وختو کې هم دا مجله وله. منتها اوس دا مجله نه نشریږي او دا یو غټ مشکل دی، ځکه چې زموږ ځوانان او نوي نسلونه ماشومان د دې خبر نه بې خبره دي چې موږ ښه فولکلوریک مواد لرودل.
د کابل سنګه محمد خان احمدی وایي چې پښتني دودونه د پښتني فولکلور یو ستره برخه جوړوي، خو له بده مرغه یو شمیر دودونه مخ په ورکی دودي.
دودونه یا د فولکلور یو برخه ده. د ته بوس چې په افغانستان کې دغه مخ په ورکی دودي یا کار نه ورته کی، یو عمده علت دا دی چې د نوې ټکنالوژۍ او د نوي عصر سره دغه دودونو ته پاملرنه نه کیږي. هغه څېړونکي چې اوس په فولکلور کې کار کوي، هغوی ته پکار ده چې دغه دودونو باندې لیکنې وکړي، په دا دودونو باندې کتابونه ولیکي، دغه دودونه په یوه عملي بڼه ولس ته پرېږدي.
د نوموړي په خبره چې که څه هم د زمانې غوښتنه ده چې بدلون رامنځته شي، خو بیا هم د دغه دودونو د خوندي ساتلو لپاره باید لیکنې وشي تر څو راتلونکی نسل ترې خبر واوسي.
مینوالو، لا هم د پښتني فلکلور ځینې برخې نه دي څېړل شوي او یو شمېر نور فلکلوریک توکي، دودونه، باورونه او داسې نور لکه د ژرندې په اړه باورونه، کیسې، د لو لور دود، د اشر دود او یو شمېر نور داسې نور دودونه او رواجونه شته چې د فلکلور غنی برخه جوړوي، خو دا ټول د لمینځتلو په حال کې دي. په کار ده چې یو شمېر لیکوال او څېړونکي پر یادو موضوعاتو څېړنې ترسره کړي تر څو خوندي پاتې شي. لنډی چې د ولسی ادب یو ډیره بډایه برخه تشکیلوي او په پښتني فولکلور کې ځانګړی ځای لري، موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په څو لنډیو تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
تا مسافر کمائی کسی زمانو زمانو ایری بالور کی جواب نمویا ہاں دردان اشنائی مکو اور اگر دائی بس کچ مانو مانو ہی پزانے بوری لگو